د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. نن د پنځشنبې ورځ د اسد ولسمه نیټه ده، 1399 هجري لمریز کال. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه تر پنځو بجو ده. تر پنځو بجو به په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې خبرونه او رپورټونه درته وړاندې کوو. خبرونه پیلوو په خبرونو. فریبا ظاهر د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته تللی دی او هلته یې د خپلو انتخاباتي مبارزو په یولسمه ورځ وینا کړې ده. د وسله والو طالبانو مشر مولا هیبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې د هغه احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي. او د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې د دغه هیواد سیاسي مخالفه مریم نواز نیولې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته تللی دی. نوموړي د خپلو انتخاباتي مبارزو په یولسمه ورځ په پکتیا ولایت کې په یوې غونډې کې سوله د خلکو اصلي غوښتنه وبلله او ویل چې تر هغه د مخه باید ملي حاکمیت په هیواد کې ټینګ شي. نوموړي ویلي چې افغانستان غواړي نه طالبستان. دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه سوي دي چې د وسله والو طالبانو مشر مولا هیبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې دغه احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي او په دې هیواد کې اوږدمهاله جګړه پای ته رسولی سي. مولا هیبت الله د پنځشنبې په ورځ د اخترییز پیغام په خپرولو سره دا څرګندونې کړې دي. نوموړي امریکایي چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې طالبان له امریکا سره په پوره جدیت سره د سولې خبرې کړي او هم یې د افغانستان د 3 کلنې جګړې په پای ته رسولو کې د امریکا د صداقت غوښتنه کړې ده. د خبرې داسې مال کېږي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکرات اتم پړاو روان دی او په دې وروستیو کې د یو توافق ته رسیدو احتمال هم د توافق په اړه هم خبرې شوي دي. بلخوا په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وایي چې د طالبانو خونړي بریدونه د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې پر مذاکرات او اعتماد کمزوري کوي. رویا رحمانی تیر ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو ډیروالی د دې سبب کیږي چې خلک د سولې پر خبرو چې د محل په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ روان دي باور ونه کړي. دا وایي د دې بریټ د تشریح کولو لپاره بل ش توجیه نسته. دا تروریستي عمل وو او کدای سي له دې کبله سوی وي چې طالبان د مذاکراتو پر میز د امتیاز غوښتنه لري. د میرمن رحمانی په خبره دا د درک وړ نه ده چې ولې طالبان د دوی په خبره د جګړې د ختمېدو مفکوره لري خو د خلکو وژنو ته دوام ورکوي. په واشنگتن کې د افغانستان د سفیر د څرګندونې وروسته لاغه سوي چې د چهارشنبه پرس په کابل کې موټر بم چاودنې 14 کسان ووژل او 1540 نور ټپیان کړل چې ډېری یې ملکي وګړي ول. طالبانو د دې برید مسؤلیت ومنه. د افغانستان امریکای په هانتون یو زلبیا دغه په هانتون د دوو برمتصوبي بهرنۍ استادانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې په هانتون د ادارې لخوا په خبرسوي اعلان کې راغلی چې استادان او تعلیمي بنسټونه باید د جګړې د شکل ورخونو لخوا په هیڅ صورت هدفونه ګرځول شي. په اعلان کې زیاته شوی چې د دوو استادانو هر یو کیوین کینګ او تیموتی جان ویکس ول په برمتصاتلو سره وسلوالي ډلې هیڅ هم نسی ترلاسه کولی. د افغانستان امریکایي پوهنتون دغه دوه استادان د وسلوالو طالبانو لخوا د 2014 میلادي کال د اګست په 10 د کابل له دارلامان سیمې وتښتول سول خو د 3 کلونو له تیرېدو وروسته لا هم په دغه قضیه کې کوم پرمختګ نه دی سوی. د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ملي اداره د دغه هیواد سیاسي مخالفه مریم نواز نیولې ده. پاکستاني چارواکو د میرمن نواز د ګوند ویاندې دا خبر تایید کړی دی. مریم نواز د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مرستیاله ده او نن داسې مهال نیول سوی چې د خپل بندي پلار نواز شریف چې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم دی د لیدو لپاره لاهور ته تللی و. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند ویاند مریم اورنګزیب وایي چې تر اوسه د هغې د نیول کېدو د دلیل په اړه څه نه دي ورته ویل سوي. د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو د نوم نښودلو په شرط ویلي چې مریم نواز د چودري شوګر میلز په نوم د قندو د یوې کارخانې د سوداګریزو معاملې د یوې مشکوکې قضیې په تړاو نیول شوې ده. مریم نواز د دغې کارخانې یوه عمده سهم لرونکې ده. نواز شریف اوس مهال په خپله د فساد په تور د 1 کلن حبس موده تیروي. امنیستی انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا متحده ایالاتو ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی. د خبرداری په امریکا کې د هغو بریدونو وروسته سوی چې لسګونه کسانو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې له ټولو هغو کسانو چې امریکا ته سفر کوي غوښتنه سوی چې له احتیاطه کار واخلي. تېره اونۍ د امریکا په کالیفورنیا، تکساس او اوهایو کې په وسلوالو بریدونو کې 4 تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. اوکراین او ترکیه په خپلو کې د آزادې سوداګرۍ پر یو تاسې توافق غور کوي چې د دواړو خواوو سوداګرۍ 2 برابره یعنې په کال کې 10 میلیارده ډالرو ته ډیرولی سي. دا خبره د اوکراین د ولسمشر دفتر پر وېبپاڼه خپور سوی دی. خبر پاڼه دا خبره د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله کړې ده چې د اګست پر 8 نېټه یې په انقره کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې کړې ده. ښاغلی زلینسکي ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په 2018 کال کې څه باندې 4 میلیارده ډالره وه. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو اوریز مو خبرونه تر 5 بجو ده. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د رونو انتخاباتو بنسټ د افغانستان د جمهوری ریاست تر ټاکنو په درشل کې و ټول پښتنه کړی ده. دغه ټول پښتنې پایلو به خبرې کوو. په همدې خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې د چارچینو د ولسوالۍ څخه د امنیتي کسانو خبرې واوري چې محاصره دي. په همدې خبرونه کې د دغو محاصره امنیتي او دفاعي کسانو د کورنیو د غړو خبرې هم اوري چې نن یې د زابل په مرکز کې لاریون کړی و.
علي صاحب ته راغلي چې وروره ته کومک ورکه یا دا خلک راپورته که ژوندي خو یې وژغوري په لحاظ د خدای دا خو زموږ بچیان دي زموږ وروڼه دي دا خو راپورته که چې نیس یې دغه کولی راپورته خو یې که.
په همدې خبرونه کې به له هلمند په یوه رپورټ کې واوري چې په هلمند کې چارواکو یو پراخ کمپاین پیل کړی دی
ترڅو خلک په دې باندې وپوهېږي چې د دوی اصلي سرمایه د دوی اولادونه دي او خپل اصلي پانګونه په خپلو اولادو باندې وکړي او د زده کړو لپاره یې ونیسي ترڅو نور د دوی اولادونه بې سرنوشته نه سي.
په همدې خبرونه کې 2 اونیز پروګرامونه درته لرو. د ملګرو ملتونو او د ازادي راډیو ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کیږي او د کور کلی پروګرام. د ازادي راډیو اوریدونکو په خبرونه کې لومړی رپورت مو د افغانستان پر انتخاباتو دی. د افغانستان د په افغانستان کې د رونو انتخاباتو بنسټ په نوم ادارې د جمهوری ریاست د ټاکنو په درشل کې و ټول پښتنه کړې ده او د دې ټول پښتنې هدف دا و چې معلومه کړي چې څومره افغانان د انتخاباتو په اړه څه فکر کوي او آیا دوی په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو څومره وګړي غواړي چې انتخاباتو کې د انتخاباتو په ورځ باندې رای مرکزونو ته ولاړ سي رای ورکړي د دوی ستونزې څه دي او د دوی لیدلوری څه دی. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا دغه نظر پوښتنه په 4 ولایتونو کې په آنلاین مخامخ او ګروپي ډول له 5200 تنو سره د مرکو په اساس ترسره کړي چې یوازې 42% خلکو په انتخاباتو کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې. ټیفا په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل که د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې خلک پراخ ګډون ونه کړي د انتخاباتو شفافیت او مشروعیت تر پوښتنې لاندې راځي. د ټیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده د پنجشنبې پورز د تر سره کړي نظر پوښتنې پایلې له خبريالانو سره داسې شریک کړي.
د نظر سنجي یو چیز کې متاسفانه
هغه وايي په دغه نظر پوښتنې کې اوس چې موږ د انتخاباتو د شریک په توګه اندېښمن کړي یو هغه په 4 ولایتونو کې له 50% خلکو سره چې مرکه سوي دي ویلي دي چې دوی په انتخاباتو کې ګډون نه کوي نه کاندي ترای ورکوي. دا زموږ د انتخاباتو کمیسیون او د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت او مشروعیت لپاره ټاکان ورکون کوي. د ټیفا موندنې ښیي چې د کمیسیونونو نه استقلالیت، کم ظرفیتي، پر کمیسیونونو د حکومتي مشرانو او انتخاباتي ټیمونو نفوذ، سولې ته لومړیتوب، د خلکو ناوړه وضعیت، په تیرو انتخاباتو کې پراخ فساد، لوړ امنیتي ګواښ، له ملي وحدت حکومت نه د خلکو ناخوښي او د نورو بېلابېلو دلایلو له امله یو شمېر خلک په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. په دې سروې کې پوښتنه شوي چې که رایه ورکوي نو په 13 کاندیدانو کې به خپله رایه چا ته ورکوي. په نظر پوښتنو کې 14% خلکو ویلي اشرف غني ته، 9% ویلي عبدالله عبدالله ته، 14% خلکو ویلي دي چې نورو 15 کاندیدانو ته رایه ورکوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی ساده تر ډیره دغه پوښتنه سیاسي بولي، نه مسلکي او تخنیکي. هغه وایي هغه شناخت چې زه د ارتفاع له محترم بنسټ نه یې لرم، خدای دې وکړي چې لیدلوری یې مسلکي او تخنیکي وي نه سیاسي. له بده مرغه څو موارد دوی پخوا هم ذکر کړي چې تل یې سیاسي لیدلوری درلود، بلخوا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې دوی په دغه نظر پوښتنه کې چې د 30 بنسټونو په همکاري ترسره شوي، ټول نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوي دي.
ولسمشر ستاسی په سری رایو انتخابیږي، هیڅوک حق نه لري پوسې چا ته مو رای ورکړي.
اوردونکو، یو په کابل کې نن د پاکستان سفیر په افغانستان کې پر روانه د سولې لپاره پر روانو هڅو او همداراز په د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د لانجې په تړاو خبرې کړې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان ویلي دي چې په کشمیر کې روان جنجال به په هیڅ ډول په د افغانستان د جګړې سره یا په افغانستان کې د سولې لپاره له روانو هڅو سره تړاو ونه لري. زاهد نصر الله خان نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې په داسې وخت کې چې نړیواله ټولنه د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او په افغانستان کې د سولې د ټینګولو لپاره هڅې کوي او پاکستان هم پر دغو هڅو متمرکز دی، هند د بې ثباتۍ لاره خپله کړې ده او هڅه کوي چې په منطقه کې ثبات کمزوری کړي. د هند حکومت د اګست په 15 نیټه باندې پریکړه وکړه چې د هیواد د قانون 300 ماده لغوه کړي. د دې مادې پر اساس جامو کشمیر، یعنی د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر، یو ځانګړی ځای درلود چې د دغې مادې له لغوه کېدو سره د جامو کشمیر هغه ځانګړی موقف له منځه ولاړ. دغې مادی پر اساس ټاکل د جامو کشمیر لپاره د صلاحیت ورکړ سوی و چې د کورنۍ ادارې لاري دوی خپل چارې پر مخ بوزي، یو ډول خودمختاري درلوده. یوازې په د مالیه په چارو کې، د بهرني سیاست په چارو کې، د امنیت په چارو کې د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې و، خو نورې کورنۍ چارې په خپل پر مخ بولي. د دغه 300 مادی له لغوه کېدو سره د جامو کشمیر هغه مسله ځانګړی موقعیت چې درلود هغه له بینه ولاړ او مستقیما د هند تر واکمنۍ لاندې سو. پر دې باندې پاکستان احتجاج وکړ. د پاکستان صدر اعظم ویل چې دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خواست وکړي چې ولې د هند حکومت دا کار کړی. وروسته د یو شمېر پاکستاني چارواکو په حواله دا خبره هم خپره شوه چې په پاکستان کې د هند سره دا لانجه په افغانستان کې له روانو هڅو سره تړاو لري او دا به د افغانستان د سولې لپاره پر هڅو منفي اغېز وکړي. خو د پاکستان سفیر دا خبره نن رد کړې ده. د دې راپور جزئیات په وروسته په نورو خبرونو کې درته خبرو کړو او همداراز د ازادي راډیو پر وپاڼه به دا راپور خپور سینو کې. تاسو د لوستلو او اوریدلو علاقه مندې لري، لطفا زموږ وپاڼه وګورئ. زموږ د وپاڼې ادرس ته ازادي راډیو ټکی کام.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس ورځو روزګان ته. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له روزګانه په یو رپورټ کې وایي چې د روزګان په چرچینو ولسوالۍ کې چې محاصره ده، د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر غړي محاصره دي. دوی د کورنیو غړي د روزګان د والي د دفتر مخې ته راغونډ شوي او له هغه څخه یې غوښتنه کوله چې یادې اضافي قوتونه سیمې ته مرسته وکړي او ور واستوي تر څو د چرچینو ولسوالۍ محاصره ماته سي، یادې په چرچینو ولسوالۍ کې پاتې کسان وژغوري. او دوی ادعا کوله چې په چرچینو ولسوالۍ کې مړي پراته دي، زخمیان دي او بیړني کومک ته ضرورت لري. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دغه د واجب صاحب څخه غواړو چې
واجب صاحب څخه غواړو چې د زمور بچان که ژوند دي که مړ دي چې ادا راوړي او مات وړي او دوی وړي مالاتې وس
دا ژغونه د ورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د محصره سرتیرو د خپلوانو دي د دوی چې نن د صبر کاسه ډکه سوې د شپې نهه بجې دي چې د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راغونډ سوي دوی وایي ځکه اعتراض کړي چې له چیرې یوې اونۍ راهیسې د کورنۍ غړي چې د پولیسو اردو او یا هم د امنیتي ملي پولیکو کې دندې ترسره کوي په ټفي حالات کې په چارچینو ولسوالۍ کې محاصره پراته دي او ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي خو ولایتي اداره او مرکزي اداره ورته لاس تر زنه ناسته ده د دغه اعتراض کوونکو له ډلې درې تنو میرزا محمد وحیدالله او محمد نسیم داسې وویي
وروره په دغه مخه راغلي چې زموږ ټول خلک په لوس وردو امنیتي ملي عسکر دا ټول د ماسیریا پالات
چیرې ماسیرا دي
د چارچینو په ولسوالۍ د شهید اساس په ولسوالۍ اوس موږ دغه ته راغلي چې والي صاحب ته راغلي چې وروره ته کومک ورکه یا دا خلک راپورته که ژوندي خو یې وژغوري په لحاظ د خدای دا خو زموږ بچیان دي زموږ وروڼه دي دا خو راپورته که چې نیسې دغه کولی راپورته خو یې که کومک نسې ورکوی راپورته یې که موږ خلک دا اوس هم هلته شهیدان پراته دي وروره هلته ټپیان پراته دي وروره تیاری ورغلي مو ماتې وروړي ورته کښېنستلي نه دي طالبان ټکان پر کوي
موږ دلته راټول شوي یو زموږ وروڼه زموږ بچیان که ملي اردو دي که پولیس دي پر موږ باندې بې فرقه دي اوس موږ حاجي والي صاحب دروازې ته دای ولاړ یو چې موږ پرېږدي چې دغه زموږ په بچیانو کې وری ووي چورت ووي دا چې د بین ولاړ شي بره به نو موږ څه وو
غوښتنه مو دغه ده چې زموږ خلکو ته اوبه ور واوړي او ډوډۍ یا کومک ور واوړي یا راواړي غوښتنې دا دي چې دولت یا ولسوالي له محاصرې خلاصه کړي او یا دې هم هلته میشت محاصره سرتیري چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي راواړوي له دې سره په چارچینو ولسوالۍ کې محاصره سرتیرو هم ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ کېږي د شلو امنیتي سرتیرو ټفیان او مړي ورته پراته دي خو مرکزي او ولایتي ادارې تر اوسه پورې ورسره هیڅ مرسته هم نه ده کړې د یادي ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر جمعه ګل ازادي راډیو ته له سیمې څخه د ټلیفون پر کرښه داسې وویل
د هغې ورځ رئیس چې ما تاته زنګ ولیدی تر اوسه شهیدان پراته دي تر اوسه زخمیان پراته دي اوس کمانډو درستو سبا یې درستو نن یې درستو تر اوسه پورې موږ تشینه دي راستولی
د ولایت مقام مسولین هم مني چې یاد ولسوالي وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړي خو وایي چې دوی هم بوخت دي چې څنګه یاد ولسوالي د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاصه کړي د ولایت مقام ویاند او سکرټر زړګی عبادی
څلور ساعته درمخه موږ خبر یو هر څه امادګي ورته نیول سوی ده تر کوم حده چې زموږ وسو تاوان رسیدلی د مرکزي ادارات سره په جریان پریښې هر موضوع هغوی موږ ته اطمینان راکړی چې دا د خلک امادګي لري ورځي انشاءالله ورته هیڅ کوم خبره نه
دا په داسې حال کې دي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې سلګونه وسلوالو طالبانو پر چارچینو ولسوالیو ډله ییز بریدونه پیل کړي چې هلته په ولسوالۍ کې د میشتو امنیتي سرتیرو له کوله ولسوالي وسلوالو طالبانو نوره ټوله نیولې او یوازې د ملي اردو یو کان پاتې دی په ولسوالیو کې د معاصره سرتیرو غوښتنې هم له دولت څخه دا دي چې ژر تر ژر یادې ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه ور واستوي د دوی په خبره که چیرې مرستندوی ځواکونه ور نه سي نو یاد ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي او پاتې معاصره سرتیري به هم خپل ژوند له لاسه ورکړي او یا به هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم سي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
اوریدونکو تاسې نن په خبرونو کې واوریدل چې د وسلوالو طالبانو یو مشر ملا هبت الله د اختر په مناسبت یو پیغام خپور کړی او په دغه پیغام کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د حل لپاره باید سوله ییزې هڅې وسي په افغانستان کې نن په پکتیا کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو انتخاباتي د کمپاین په غونډه کې خبرې کړې دي او محمد اشرف غنی ویلي دي چې په افغانستان کې باید اول انتخابات وسي او وروسته دې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وشي اکرام الله اکرام نور جزئیات وړاندې کوي
په افغانستان کې د انتخاباتي سیالیو په تیزیدو سره د سولې خبرې هم ګرمې شوې د ولسمشریزو انتخاباتو نوماند او اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا ولایت کې د خپل انتخاباتي کمپاین د یوې غونډې په ترڅ کې د بیلابیلو ډلو د غوښتنو او نیوکو ځواب وایي همداشان د ښاغلي غنی د خبرو اصلي ټکی سوله او جګړه ده محمد اشرف غنی که څه هم د طالبانو د مشر اختریز پیغام ته اشاره ونه کړه خو ویل نه غواړي افغانستان پر طالبستان بدل شي د هغې اشاره په افغانستان کې د طالبانو راتلونکي رول ته ده په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې مذاکرات برخلیک ټاکونکي پړاو ته داخليږي ښاغلي غنی وایي چې د حکومت لومړیتوب اوسمهال انتخابات دي
افغانستان د ټولو افغانانو کور ده ایمو په وینه باندې څوک جشنونه نیسي پردی پردیو تا جشن جوڑوی خوابانانو تا غم جوڑوی. آیا ای ما بچه طالب حکومتی منز که تقسیم کم؟ نه نه
خاغلی غنی چې د پنځشنبه په ورځ انتخاباتي سیالیو لپاره پکتیا ولایت تللی او د سیمې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د بریا په صورت کې به د دې ولایت خلکو ته سوله راولي. د دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم مشر په داسې حال کې دا خبره کوي چې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د اتم پړاو خبرو په پای کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې ناسته کې د پرمختګ خبره کړې ده. خدا چې طالبان به کله له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیلوي تر دې دمه نه ده روښانه. تازه د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې چې رسنیو ته استول شوی د افغانستان د شخړې پر سولیز حل ټینګار کړی. دا پیغام ظاهرا افغان حکومت ته د سولې د خبرو شین څراغ بلل کیږي. د طالبانو مشر په خپل تازه پیغام کې له خپلو وسلوالو غوښتنه کړې چې د ولسي وګړو ژوند ته پام وکړي او د لویو عامو منفیا پروژو ساتنه وکړي. په پیغام کې دغه شان راغلی دی چې د اسلامي امارت اصلي هدف سوله او پخلاینه ده. په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر د کوچني اختر په پیغام کې په جګړه ټینګار شوی و او په کې لیکل شوی و چې ژر به اوربند ونه شي. خو له دې سره سره محمد اشرف غنی په ټینګار سره وایي که طالبان جګړې ته دوام ورکوي نو افغان حکومت به یې هم په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د ولسمشر یو شمیر نور نومندان محمد اشرف غنی د خلکو په سترګو کې په خاورو اچولو او تشو ژمنو تورنوي. د ولسمشریزو ټاکنو نوماند ابراهیم الکوزی د پنځشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې محمد اشرف غنی د نور نومندانو لپاره د انتخاباتي مبارزو ډګر محدود کړی دی.
اوس نو د ټول ملي خیانتونه کړي دي، دوی باید په ملي خیانت باندې متهم سي، د افغانستان سیاسي اجماع راټول سي او ټول قومونه راټول سي. د ده سره انتخاباتو ته تګ اشتباه ده، د ده سره انتخاباتو ته تګ ځکه چې د یو سالم رقیب نه دي، د یو داسې رقیب نه دي چې صحیح سالم رقابت تر سره وکړي. دې زما غونډې سي راځي سي بیا تکرار نه وایم، دا حرمان ته به ونه رسېږي.
له دې ټولو سره سره نیوکې دا دي چې د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان د خپلو انتخاباتي برنامو د وړاندې کولو پر ځای د یو بل په وړاندې له پیغورونو کار اخلي او تر دې دمه د سولې، امنیت او اقتصاد په اړه خلکو سره روښانه ژمنې نه دي کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د وسلوالو طالبانو د یو مشر ملا هبت الله د پیغام په جواب کې د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي نن پر ټویټر لیکلي، د افغانستان خلک هیڅکله د داسې ډلې فریب نه خوري. طالبان هر ورځ زموږ خلکو ته ضرر رسوي، خلک د خپلو عزیزانو د ویر په ټغر کښېنولې دي. افغانان د طالبانو د پیغام د اورېدو اړتیا نه لري. صدیق صدیقي لیکلي دي، د طالبانو پیغام متاسفانه لا هم د وحشت پیغام دی، د ویری پیغام دی او د جګړې پیغام دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
په هلمند کې حکومتي چارواکو هلې ځلې پیل کړې دي چې کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. په افغانستان کې سږ کال د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا تر 3 میلیونه زیات کوچنیان چې مکتب ته د تګ په عمر برابر دي له مکتبه پاتې سوي دي، ځکه او د دې ستر عامل د ملګرو ملتونو په حواله د کورنیو ضعیف اقتصاد، خراب امنیت دی. او ملګري ملتونه وایي چې 80% په دې کې نجونې دي چې مکتب ته له تګه منع سوي دي یا نه دي تللي. له هلمنده به زموږ خبریال الیاس دایی په دې اړه نور معلومات وړاندې کړي.
د لشکرګاه ښار د سولې څلور لارې ته څیرمه د موټرونو د یوه اوږده کاروان تر څنګ سلګونه کسان پر پښو روان دي، د پوهنې نشان او اړوند لیکلي اشارونه لږدوي. دوی په لوډ سپیکرونو کې د تعلیم او پوهې په تړاو ویناوې کوي او په ښار کې هغه کورنۍ تشویقوي خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي چې په عمرونو برابر کوچنیان یې ښوونځیو ته نه ځي. دا لومړی ځل دی چې د هلمند د پوهنې د ریاست لخوا تر نوي تعلیمي کال څو اونۍ وړاندې ماشومان او د هغو کورنۍ د یوه ډلیز کمپاین د لارې هڅول کېږي چې نومونه ولیکي او ښوونځیو ته ولاړ سي. د هلمند پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاری وایي دا چې په نوي تعلیمي کال کې د ډیرو نوو ماشومانو د شمریت لپاره امکانات برابر کړي دي، نو اړتیا وه چې په خلکو پسې راووځي او د یوه لوی کمپاین د لارې کورنۍ او ماشومان ښوونځیو ته بهڅوي. ښاغلی سفاری زیاته کړه په نږدو ورځو کې به دغه کمپاین ولسوالیو ته هم ورسوي.
دا پروګرام موږ اول لرګاه څخه پیل کړ. دا پروګرام په ټولو ولسوالیو ته غځېږي. غواړو چې ټول خلک له ځان سره داخل کړو او دا پوره مرسته کوي په عامه پوهاوي کې. ځکه عامه پوهاوی چې تر اوسه پورې ډېر کمزورې دی، ډېر اړین دی تر څو خلک په دې باندې وپوهېږي چې د دوی اصلي سرمایه د دوی اولادونه دي، خپل اصلي پانګونه په خپلو اولادو باندې وکړي او د زده کړو لپاره یې ولېږي تر څو نور د دوی اولادونه بې سرنوشته نه شي.
په هلمند کې د تیرو 15 کلونو نامنو له امله د ټولو 430 ښوونځیو څخه 200 تړلي ول چې د پوهنې د ریاست مسؤلینو په خبره اوس دغه شمېره د قومي مشرانو او وسلوالو طالبانو په همکارۍ واوی تر ښکته شوې ده. په لشکرګاه ښار کې د پوهنې د ریاست لخوا ښوونځي ته د ماشومانو د هڅونې په دغه کمپاین کې پر ځاکارانه ډول یو ځای کېدونکي کسان دا نوښت بولي او د هغه ستاینه کوي. د شهر اوسیدونکو وایي دغه کمپاین به د پوهنې د ریاست سره مرسته وکړي چې د نوو شامل سو ماشومانو د کتاب او کرتاسیه ترڅنګ د ځای، میز او چوکیو غم پر وخت وخوري.
تر مخه به د معرف کارمندان د دوی د کتابو، د دوی د استادانو، د دوی د سیمپو، د هر څه کم چې اړتیا هغه به مخکې له مخکې په نظر کې ورته نیول کېږي. هغه کم پلان چې هغه به په وخت درته کېږي.
دا شکرې بس هر ماشوم یې هر دره تر اتلس کلو چې خپل وس کې دی د افغانستان ځوانان باید مکتب وای، پنتون وای، سوادار شي، تعلیم یافته شي.
دا شکار دی ورو غری ثنا ور خپل مطلب ته یانو نو راځي د څنګه وای ورو دا شکار دی بات کار را وګه
چې دیگر د بیچې ته ولاړ دا بات خپل درخنه یی ځکه خپل مطلب وای ورو د بیچې ته چا خیر وړي ورو دا بات خپل مطلب وای.
کته هم د پهونې ریاست په خاطر دی هر کال د لزر په شاوخوا کې ماشومان نوې شاملول خو د هلمند پهونی رئیس وایي په نوې تعلیمي کال کې پلان لري چې د 15000 په شاوخوا کې نو زده کوونکو ته ځای ورکړي. د جنوی سایو او معلوماتو لمخې په هلمند کې د نامنیو غربت او کورنوي ستونزو لامل د شپږ لکه و ډیر زر په شاوخوا کې په عمر برابر ماشومان لا هم د شونځو او زده کړو څخه محروم پاتې دي. محمد لیاستی، تازه دی راجو هلمند.
او ورته کوم په هم دي خبرونه کې ورسته ده ملګرو ملتونو او د ازادي رادیو غټ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونه دی، تعلیم هم د کوچنیانو د حقوق اساسي حقوقونو څخه دی، د تعلیم حق پر دې پروګرام دغه پروګرام درته خبرو د یونیسف او د ازادي رادیو په دې غټ پروګرام کې چې داونه پر د کوچنیانو د حقوقونو پر کوم اړخ باندې خبري سوي دي. نو که علاقه لري چې وای ورې په خبرونه کې را سره پاتاسي اوس په ورسو روزګان ته په روزګان کې د سولې لپاره او د اوربان په ملاتړ د ځوانانو د فوټبال مسابقې پیل شوی. شریف الله شرافت له هغه ځای رپورت وړاندې کوي.
دا خوشحالي شور او زواج د هغه لوبغاړو دی چې د دولت ټیمونو څخه بریا ترلاسه کړي. دا چالي چې د دولس ټیمونو ترمنځ دولس ورځې وړاندې پیل شوې، تیر ماښام ناوخته د رحیمي لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د فوټبال فدراسیون مسول میرزا محمد امیرزی د یاد لوب د فایلوب د مراسمو پر مهال وویل چې لومړی مقام رحیمي لوبډلې، دوهم میوان او دریم نسوان لوبډلې ګټلې. نوموړي وایي یادې سیالي یو فعال ځوان کریم الله ظفری په خپل شخصي لګښت پر لاره چولې چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او شکیل خواو ته د سولې او وربند پیغام ورکول دي. په ورته وخت کې هغه لوبغاړي چې په یاد لوبو کې لوبېدلې وو او ګډون یې کړی وو پر شکیل خواو یې غږ وکړ چې د لوی اختر پر رسیدو سره وربند وکړي.
زمانم چې شاولی دی په بی ټیمو کې په لیوال ټیم کې لوبېدلې ډېر په ډېر پور لوبې چې موږ د سولې په وربند په هغه باندې د خړې وې ته آماده کړې وې. نو لومړی مقام په بی ټیمو کې خلاص
نه مې نه کې بلادي د روزګان ولایت د رحیمه لوبډلې ګول فکر ما لومړی مقام ترلاسه
کړ. پښتنم د شکیل خواو صدقه ده چې خپل ورونه دواړي خواوې سره نور نه سره وژني سول ته دراس ور باندې سره وکی او نور ور وژنه قتل عام باندې.
نمی رحمت الله دی دراتفن کې اخته د فارم غزنی غستان ده چې باید دواړي خواوې سول وکړي او کڅه هم ک تیر کښنه اخته چې دی تیر کښنه اخته چې موږ ور باندې کړو د ټولو په خاص توګه درته لپاره د ټولو خوشالي اخته مغه وو. نو دا اخته تر روانه اخته مې وزنی غستان ده چې دواړي خواوې باید ور باندې کې چې ترڅو دا اختر په خوشحالي سره ول منځو د خبرونو ترمنځ.
په اورزګان ولایت کې فرداسي محل لوبغاړي فر وسلوالو طالبان او افغان دولت د اوربند راخ کوي چې تېره ورځ د کابل ښار په لویدیځ کې د پولیسو پر یو مرکز چاودنه کې څوارلس تنه ووژل سوه او یو سلو پنځه څلوېښت تنه نور ټپیان سوه چې زیات شمېر یې ملکي کسانو او پړه یې وسلوالو طالبانو پر غاړه واخیسته. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
اوس به ورسو پرې با ظاهر ته د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي اول باید ټاکنې وسي او وروسته دې د سولې په اړه تصمیم ونیول سي. محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې نن پکتیا تللی او هلته یې د خبرو پر مهال سوله د خلکو اصلي غوښتنه یاده کړې، خو وی ویل چې لومړی باید د هیواد ملي حاکمیت تامین سي. تر دې څو ساعته د مخه د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله په خپل اخطاریز پیغام کې ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې د حل لپاره باید سوله ییزې هڅې وسي. په واشنگټن کې د افغانستان سفیر وایي چې د طالبانو خونړی بریدونه د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې پر مذاکراتو اعتماد کمزوري کوي. رویا رحماني تیره ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په مرکې کې دا خبره کړې. بهرنیو ځواکونو په پروان ولایت کې د تیلو پر یوه ټانکر ډزې کړې. ټانکر اور اخیستی او چلوونکی یې وژل سوی دی. د پروان د بګرام ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالرقیب کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه د بګرام ولسوالۍ په پنجقلعه کلي کې سوې ده. د ښاغلي کوهستاني په خبره په بګرام هوایي ډګر کې ډېره بهرنیو ځواکونو هغه مال ډزې وکړې چې د تیلو ټانکر غوښتل د دوی له کاروانه مخکې ولاړ سي او د دې ځواکونو لخوا د درېدو غوښتنې ته یې پام ونه کړ. د افغانستان امریکایي پوهنتون یو ځل بیا د دغه پوهنتون د دوو برمته سویو بهرنیو استادانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې د دغه هیواد سیاسي مخالفه مریم نواز نیولې ده. پاکستاني چارواکو او د میرمن نواز د ګوند ویان دي دا خبر تایید کړی دی. امنیستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا متحده ایالاتو ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی. د خبرداری په امریکا کې د هغو بریدونو وروسته سوی چې لسکونه کسانو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته او د هغه اسرایلي سرتیري مړی چې په چړو وهل سوی و نن سهار په لویدیځ غاړه کې وموندل سو. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دا سرتیری د یوه فلسطینی لخوا وژل سوی دی.
اوس به واصل وصال سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ملونو کرکټ ملي لوبډله د ملونو په نړیوال سیریز کې له پرله پسې دریو بریا وروسته نن د خپل څلورم سیال هندوستان پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د افغانستان په وخت نن مازدیګر په شپږ نیمو بجو په انګلستان کې پیلېږي. له دې وړاندې د افغانستان د ملونو کرکټ لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې بنګلادیش ته په اتو وکټو، په دوهمه لوبه کې پاکستان ته په شپږ ویشتو منډو او په درېیمه لوبه کې کوربه انګلستان ته په اوو وکټو ماتې ورکړې وه. بلخوا ټاکل شوی د سید جمال الدین افغان الیټ کپ لومړۍ درجه ولایتي سیالیو پایلو به سبا د کابل په لوبغالي کې د ننګرهار او کابل ولایتونو ترمنځ وشي. ګلاجان احمدزی د بدن د ښکلا په برخه کې د افغانستان په کچه د غوره لوبغاړي یا مستر افغانستان لقب خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف رحمان نن از راډیو ته وویل چې د افغانستان د بدن ښکلا ملي لوبډلې ټاکنیزې او د هیواد په کچه د غوره باډي بلډر ټاکلو سیالۍ له دوه ویشتو ولایتونو څخه د درې سوه یو اویا لوبغاړو ترمنځ په کابل کې وشوې. ښاغلی رحمان وایي دغه سیالۍ په نهه کټګوریو کې په بېلابېلو وزنونو کې ترسره شوې چې په پایله کې ګلاجان احمدزی وتوانید چې تر نورو لوبغاړو زیاتې نمرې واخلي او د افغانستان په کچه د 2019 کال غوره لوبغاړی شي. د نوموړي په خبره د دغو سیالیو په پای کې له هرې کټګورۍ څخه درې درې لوبغاړي چې په ټوله کې وویشت لوبغاړي کېږي ملي لوبډلې ته وټاکل شول. د پاکستان کرکټ بورډ له لوبغاړو سره په نویو قراردادونو کې شعیب ملک او محمد حفیظ له پامه غورځولي. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې پاکستاني کرکټ بورډ لوبغاړو ته د سنټرل کنټریکټ ورکړې په برخه کې نږدې نیم په نیمه کمواله راوسته ده. د پاکستان کرکټ بورډ تیر کال درې دېرشو لوبغاړو ته دغه قرارداد ورکړی و، خو روان کال یوازې 19 لوبغاړو ته د قرارداد د ورکړې اعلان کړی ده. د پاکستان کرکټ بورډ ویلي لوبغاړو ته د قراردادونو د ورکړې اعلان د لوبغاړو فټنس، کارکردګۍ او راتلونکو لوبو ته په کتو ورکړی دی.
اوریدونکو وروسته دوه پروګرامونه لرو، د کوچنیانو پر حقونو باندې د یونیسف او د ازادي راډیو ګډ پروګرام او بل پروګرام مو د کور کلی دی. دا یو تفریحي پروګرام دی، نو تاسې د دواړو پروګرامونو اورېدو ته رابولم. ښه وخت درته غواړم. دا خبرونه مو تر پنځو بجو ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. نن د مور د شیدو د ارزښت پاکله خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خواړه یې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې، په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په آخر کې د مور د شیدو د ارزښت پاکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمله غذا ده. د مور شیدې د ماشوم، مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. اول د اګست نه تر اوومه پورې بیا په ټوله نړۍ کې دا اونۍ د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده. په دې اونۍ کې به د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کیږي او هغو کورنیو ته به لا پوهاوی ورکول کیږي چې د مور د شیدو په ارزښت خبر ندي. په دې اړه مو د عام روغتیا په وزارت کې د مور او ماشوم د تغذیه د برخې مسولې حسینه الکوزی سره خبرې کړې. ورته غواکشي
د مور په شیدو تغذیه نړیواله اونۍ چې هر کال د اول تر اووم د اګست پورې لمانځل کیږي، چې دا اونۍ په یو سل او یو هیوادونو کې لمانځل کیږي او افغانستان هم یو د دې هیوادونو څخه دی چې هر کال د دې اونۍ څخه تجلیل کوي. او هر کال د اونۍ ته مونږ متفاوته شعار لرو، چې سږ کال د دې اونۍ شعار د میندو او پلارونو ځواکمنول د مور د شیدو د تغذیه لپاره دی. لومړی ځل دا هفته په کال 1992 کې تجلیل شوه او د دې هفته هدف دا دی چې موږ څنګه کولای شو د مور په شیدو تغذیه ته ارتقا ورکړو او دا حمایت کړو. سکل د دې شعار د میندو او پلارونو ځواکمنول دی، چې موږ کولای شو چې دا ځواکمنول یا حمایت په دوه نوه، په دوه ډوله حمایت په تقسیم کړو، چې اول د خپل د دولت حمایت دی او دویم د فامیل یا د کورنۍ حمایت دی.
دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، دا مو د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتلی دي.
افغانستان د نفوس د سروې په اساس باندې چې موږ ته ډي ایچ ایس وایو، 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خالصه تغذیه باندې تغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتو نه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیه متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی شو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحیح مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیه مشاورین. دوی د مور په شیدو د تغذیه د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیه او د ماشوم د تغذیه په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روز هغه میرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې عمله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، ټیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې څه شی ورکې
پچې؟ دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چې مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضې نه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه. دا ته همسایه کړه راغلم لا ته راکړه.
نو د خپل کې نه ښکاری
تور چې هم دا شیدو
والی دی شیدې نسته.
نسته شیدې، چې خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چې مې نسته.
دا ماشوم څومره نارام مې چکل دی شیدې نه.
شیدې مې نه زاړې ډېر چغې وخی یم، زره مې تنگ ځکلې وخم.
دومره وړکای و مې سینای
او
وګیم ساتي وهم.
ډوډۍ ورکوم، اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شیدې خو نه لري.
نه خپل شیدې مې نسته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي، ځکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه همداسې یو خواخې ده.
نن یې څلوختي تن پریمی دی بیا بل په داس کې اغه دی لای او دا یو کلم ته مګ دی ورکولې چور دا بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کین و یار څه خاړو وبو خاړو شو دی خاړلې ګوريګان یې خاړلې ته تر سي ته چاز سم شو دی ورکله هو یو پاکټ چې نه مشته کړو او قطای هغه په خلاص کې بیا مرتنې دی ورکې
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې یا هم بیخي وچی شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اړه هم د وی مور خبري اورو.
سریکا خپل ځکه چې جګرخونه شم شو دی مې وچی شي چې جګرخونه نه وم خاو مرام هم شو دی مې وی د سړي مثال سړای په کار شي د دې سامنے دی کړای سړای سم غذا ورنه کو کور کې دی نستی وی او شای ونه لري په دغه سړی جګرخونه کې شو دی ورکان شو دی نه
دا چې ولې د مور شیدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بیخي وچی شي د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر همایون لودین وایي
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمالولي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلي. ډېرې میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بلاخره لامل دی کېږي چې نورې شیدې تولید شي. شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شیدې ورکوي نو تمه هغه وخت کې د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی. مندی ډیری مصروف دي او یا کورنۍ د خانواده ولکې چې تلاغه راي ته خوارې ته ضعیفې ستا شو دي نشته. بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شو دي را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شو دو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي او میندې پوډري شیدو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پوډري شیدو ته کوي تر حال کې پوډري شیدو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شیدو کې شته.
د صحي کارکونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شیدې کمې نشي او بیا ماشوم په خوارځوکۍ او نور بیلابیلو ناروغیو اخته نشي نو ماشوم ته د پیدایښت له لومړیو شیبو د مور شیدې چې اورګه ورته وایي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته اورو.
د مور شیدو د یو نوي زیږیدلي ماشوم لپاره یو لوی او عظیمه تحفه ده د الله لخوا. وي هغه ماشومان چې د مور شیدو خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیر غټ عاطفه موجوده وي، مینه موجوده وي. بل د مور شیدو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیاوړی وي. هغه ماشومان چې وي د مور په شیدو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکات یې ډیر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شیدو باندې غټیږي پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شیدو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیاوړی کوي، لوړوي.
هغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمی. او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي که چېرته دوی انده کې پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې په هغه نجونو کې کمیږي کوم چې د مور شودرې وي. کله چې ماشوم د مور شوده روي د مور د رحم اندازه زر تر زر خپل لومړني حالت ته راګرځي چې دای د مور د پاره ګټه ده. د شودو ورکولو سره د مور وزن که چیرته زیات وي د بارداري په وخت کې د ولادت نه وروسته د شودو ورکولو په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شودو ورکوي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روزدي ته کچيري یو مور خپل کوچنی ته شیدې نه ورکوي د څومره خطرناک ثابت دی لسی ماشوم ته؟
بله، کچیرته مور ماشوم ته شودو ورنکي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي. حتی د هوچکن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده، ممکن ماشوم په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی. د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دل درد وي، ماشوم به همیشه نارامه وي، خوب به سي نه وي. په مکتب که چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډیره زیاته بتی وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به د ماشوم به ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې به اخته کیږي. که چیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي. یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شودی ورنکی نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده، یعنی د بازار یو قطعی د مور دیوی سی سی شودو معادل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی زی د ماشوم ته که چیرته مور شودو ورنکی نو دا په دې معنی باندې چې ماشوم ته انټي بیوټیک ورنکړل، د میکروب ضد دوای ورنکړه، ځکه چې د مور شودو د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټي بیوټیک ته میکروبونه له منځه وړي.
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو شاید ډیر کسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خدا چې عامه پوهاوی نشته دی، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهیږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نه دوه نیمو کالونو پورې شوده ورکوئ. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نزیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهیږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی وایي زما اندام خرابیږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکړم، زما صحت ورسره خرابیږي. نو کلم د ماشوم ته د شوده ورکولو سره د مور صحت نه خرابیږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډیر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منی کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه دي جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معادل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکړئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال وو چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دیونه د ماشومانو خبرونه تربیه خي چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. ولی ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته د دې لپاره چې د جنسي اړیکو ښکار نشي په هواي نه ورکوي،
وای چې ماشومان سپین سترګي کیږي. دا د اندې په خاطر
کوم ماشومان د جنسي اړیکو ښکار کیږي؟
ها خلک چې خپل غږ نشي وچتولې، له دونه ناوړه ګټه ډیر زیات اخیستل شوی دي.
او کورنۍ ته څه کول پکار دي چې ترڅو ماشومان د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړي چې په هغه باندې لاس وهل او یا هم د هغه ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي.
خوګوریدونکو نن پام دې موضوع غکی ګوچی زینی کورنۍ خپل ماشومان ته د جنسي اړیکو پر اړه هیڅ نه وای، او دوی دا فکر کوي چې ګواکې ماشومان به د چا خبره سپینسترګی شي. خو په دې نه پوهیږي چې په دې موضوع د ماشومان په هواي د هغوی د ژوند سره نښتي خبره ده، او کېدای شي چې همدا ناپوهي د ماشوم د راتلونکي ژوند د خرابېدو سبب شي. دا چې څنګه خپل ماشومان ته په هواي ورکړو ترڅو د جنسي اړیکو ښکار نشي، د راپور ترڅنګ د دنیا عالم او د عامو خلکو نظرونه هم لرو. زه سهارګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
قدرمنو دوستانو، په ماشومانو جنسي تیرۍ تر ټولو کرغیړان او کرکجن عمل دی چې د دې جرم مرتکبینو ته په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې سزا ورکول کیږي، او عاملینو ته یې خلک تل د کرکې او نفرتونو نه په ډکو سترګو ګوري. دا فعل نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر سترګو کیږي. اکثر هغه ماشومان د دغه تیریو ښکار کیږي کوم چې په دې اړه معلومات نه لري او د ناپوهۍ له امله ښکار شي. نو ماشومانو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی د تربیتی مسایلو یو اړخ دی. څرنګه چې کورنۍ د ماشوم په ژوند کې اړین رول لوبوي، دا یې هم دنده او مسؤلیت دی چې خپلو ماشومانو ته د مخصوصو اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات ورکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي ترسو د دغه ناوړه عمل ښکار نشي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسبی سا په دې اړه وایي،
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایز مینه ده او کومه مینه دې باعث کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری اوسیږي، یعنی هغه د وجود هغه ساحې ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشوع اخیستل جایز نري. وجود هغو سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغو باندې لاس وهل دا په ډېر واضح او الفاظ سره باید مندې او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
نوموړی زیاتوي چې کورنۍ باید ماشومانو ته په کور کې داسې فضا برابره کړي چې ماشوم په ډاډه زړه خپله ستونزه له کورنۍ سره شریکه کړي او په داسې حساسو موضوعاتو کې په جدي توګه عمل وکړي، ځکه دلته د ماشوم د ژوند او حیثیت خبره ده. او داسې ماشومان هم په ټولنه کې شته چې د جنسي رابطو قربانیان دي، او که ترې وپوښتل شي اصلي لامل به یې هم د کورنۍ او لخوا ماشوم ته د مخصوص اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات نه ورکول دي. هڅه وایي
مکتب کې هم دغه موضوعات ته باید ډیره توجه وسیږي، دوکانونو ته ځي، دوی نانوایانو ته ځي، دغه فاصله باندې پوه کړي چې په کومه فاصله کې د یو کس نه ودرېږي. او اکثرا مینې یا د مینې تبارز دوی ته وښیي چې د کومو کسانو نه دوی ته چې کله مینه ورسره کېږي تر کومه حده پورې اوسیږي. کله چې دوکان ته ځو د ویترین د شانه ورته وایي چې سودا ورنه وغواړه. په دوکانونو کې اکثرا مثلا پسخانی دي، که چېرې دوکاندار تانه تقاضا وکړي چې راشئ دې ځای نه درته درکومه سودا دی، باید انکار وشي، باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریکه کړي چې که چېرې دا سرکتی وکړي یا تا په وجود باندې لاس ووهه یا یې تانه د بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړه شي هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږې هغه محیط هم ناولی نه شي.
ځینې کورنۍ بیا په دې اند چې که ماشوم ته په دې اړه معلومات ورکړ شي نو ماشوم به یې سپین سترګه شي. په اکثره کورونو کې زیاتره وخت دا خبرې له ماشومانو پټې ساتل کېږي، او یا خو ماشوم سره داسې رویه کېږي چې ماشوم نشي کولی له کومو ستونزو سره چې د کوره بیرون مخشي خپلې کورنۍ ته ووایي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکي مینه داسې راته د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي.
د ما د سترګو یو لیدلی حال زه تاسو ته ووایم، چایګانو بیچارهګانو دا دواله ککانو ډېر ښایسته خاله ککانو ښه فامیلو مور پلارې معلم خلک زره کې پلارې در پلارې ډېر بدخویه و. چایګان وخت به چې باندې وتله هلکانو به زرول تېنه به یګان استفاده کوله، هغه هلکانو به د ډاره یو دفعه دوه دفعې دوی د ډاره پلار ته نه ویل، مور ته به نه ویل چې دا به مونږ ووهي یا به مونږ ته به قار شي جنګ به شي باندې به مونه پرېږدي. بالاخره دونه موضوع دې ته ورسېد چې چا هلکانو به خپل کورو ته بیول، یو دفعه بیولي ول دې نه استفاده کړې وله. دا هلکه کان بیچاره زیاتي ډېر مجبوره شوې او کنه وړکې هلکانو زیات چې ډېر مجبوره شي او ډېرې ځورولي و. هلک په ژړا راغی کور ته، مور ته هغه مور ته چې ویل مور پلار نهسي او با تربیه فامیل نهسي شو چې څه نو زیاتي خفه شو جیګرخونه شول. همغه همسایګانو باندې بیا پولیس راوسته، هغه هلکان یې بندیان کړ. نو دوی د شرم هغه منطقې نه کړه او کله اوس خدای چې چېرته دي، نو دونه جیګرخونه شو چې بېخي یو بد وضعیت مونږ ټول ته یو وحشت و په منطقه کې ټول بېخي وډار شول.
په پرمختللو ټولنو کې په ښوونځیو کې وروسته له پنځم ټولګي د جنسي لارښوونې ځانګړی مضمون تدریسېږي، او همدا ده چې ماشوم د جنسي مسایلو په وړاندې حساس شي. اسلام هغه مکمل دین دی چې د ژوند ټول مسایل پکې واضح د بحث لاندې نیول شوي دي، او اسلام په دې تاکید کوي هر هغه څه چې د انسان د ځورونې سبب شي باید د هغې موضوع لپاره غږ پورته شي. همداشان دیني عالم مولوي نورالله کوثر په دې اړه داسې راته غږېدلی دی،
د اخلاقي بېوزلي د راټولېدو چې د ټغر راټول سي دې لپاره غږ اوچتول دا یو د شرعي کار ده او حق ده، او الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت کړ الله اجازه ورکړې ده الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نور غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بېوزلي له اضرارو نه او همدا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارو نه پوي کې او خیاري کې، او کچیر ته په ټولنه کې ته د عمل سره مخامخ کیږي مونږ ته راته وایي چې مونږ یې مخنیوي وکړو. نو د اسلام نه نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور پلار خپل ماشومان داسې بیدار کړي او داسې هوښیار کړي چې په ټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانه اخیستلی.
خوګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې مو د عامو خلکو نظرونه راخیستې دي چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم.
نوم می ایمل افغان ده احمد شاه بابا د مین اوسیدونکو دا ډیره خبره د سیمه تاسو خپل اولادونو ته عامه پوهاوی ورکړو د ایجنسی اړیکو پاړه باندې چې دوی نسوک د غوښتنه کوي او دوی پوه کړي کدا پراتلونکي کې د دوی د ژوند د دوی سرنوشت بلاریکي او خکار نه ده.
زمانو محمد سلیم تخلص می عمرې ده د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د جنسي اړیکو په ارتباط باندې ماشومان ته عامه پوهاونه دا ښه خبره ده. د نه یوازې چې د ولیدنه لخوانه باید د وشي په حقیقت کې ترکه ده ټول باید دغه نقطې ته ماشوم توجه کړي.
زمانم گلالای د کونړ ولایت اوسیدونکو کې ماشومان ته باید سمه تربیه ورکړ شي. زمونږ خلک اکثرا بې سواد دي په دې شان باندې پوهیږي، مخصوصا په اطرافو کې دا شاید دا مسایل بیخي زیات.
زادی رحمان نومیږم د لغمان اوسیدونکو یم او په زنجار ما او د کور کلی خبرونه دی ازادي رادیو نورم او دوستان دې ټول وري.
گوریدونکو دروا پوهند له نظر پټی خبرې نه بلکې لوس موارد د انسان ذهن ډیر فعال کوي او هڅوي چې ترڅو پرې خبر او پوشي. دا چې د جنسی اړیکو پر رابطه ماشومانو ته کورنۍ څرنګه ما پوهاوی ورکړي، آیا ماشومانو ته په دې رابطه پوهاوی ضروری دی کنه، او که ماشومانو ته د جنسی اړیکو پر رابطه پوهاوی ورنکړل شي کوم مشکلات به ماشوم ته راولاړ کړي؟ د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکارې استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام راړو.
استاد لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومانو ته عامه پوهاوی ورکړ شي ترڅو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نشي او د ځان څخه ساتنه وکړی شي.
ماشومان ته د جنسي مسایلو په حقله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکړي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دې دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو په حقله باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد، دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومانو ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل داسې باید ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد، که ماشومانو ته د جنسي اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې دا ټولنه ته کوم مشکلات جوړ کی؟
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډیر نه سوي، جنسي مسایلو په حقله باندې عامه پوهاوی منځ ته نه راغلی، یو ضرر به دی چې سوء استفاده کیږي. هغه ټولنه کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیانو نه هم د نجونو نه هم د هلکانو سوء استفاده جنسي کیدلی شي.
استاد، ځینې خلک به داسې هم وایي چې کوم ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکو او دوی وپوهاو، ته دا به دوی سپینسترګي کوي او دوی به جنسي اړیکو ته وهڅوي. نو هيا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومان ته دا د سپینسترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلیل دا دی چې مونږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو، بیا د ویلو کوم ماشوم باید چې شي څه وخت کې څومره زده. که یو ماشوم چې مثلا ډیر فعال دی چې مونږ ورته وایو بعض ماشومان ستدي د رواني اړخ ډیر زیات فعال دي، هغه په طبيعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شي زده کوي. که ډیر ورته وښودل شي کېدلی شي افراط وکړي په خپله کې او اخلاقي ستونزې وروزېږي. برعکس، هغه ماشومان ته چې هیڅ نه ورزده کول کېږي چې په دې بهانه چې دا به سپینسترګي کېږي، دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلاتو سره بیا اخته کېږي چې تر دې سپینسترګي بیا ډېر بد دي. دوی په نورو باندې تیری تم وده کېږي، دوی مثلا اخلاقي مرزونه نه ساتي. زه دې خبرې سره ډېر په دغه بڼه موافق نه یم چې سپینسترګي کېږي، ولې دا ماشومان ته په کتو سره باید سړی تشخیص کړي چې مونږ تر کومې کچې پورې څه ورزده کو تر څو د جنسي مسایلو په رابطه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آگاهي ولري. نه من اکول علمي دریز دی، نه مطلق هر څه ورته خودل علمي دریز دی.
استاد رازو سلارو ته چوس باید کورنۍ څه وکړي او هغه کسان چې مسول دي په دې برخه کې څه وکړي چې اقلا دغه ماشومان ته سمه ذهنیت ورکړي شي چې بلخره څوک دې سوګټه پورته نه کی او که څوک سي سوګټه پورته کوي کورنۍ خبره کی.
دی هوښیار مور او پلار لپاره دا مسأله واضحه ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري. ته ځین ځین شان ووایي هم ځین په وینا کې کیږي دا باید مونږ وخیو او دوی باید له دغه نظر یو خاص ډول عقلي وده ته ورسو چې دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای. هم د ځان د حفاظت لپاره د دې ذهن باید آماده سي وي، هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري. بنان نه فشار باندې کیږي دغه شی، نه په سرکوب کولو باندې کیږي. کیږي د ډیر مسؤل پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي ودې لامل شي او دا زه فکر کوم پرته له عقلي ودې بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کیږي هر شی چې موږ محدودوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي د هر شي پاکله چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي ولې او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي چې ځینې شیان ته اوس زده کولی شي ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي په دې ترتیب سره موږ یو ډېره ښه تربیتي مجموعه منځته راوړو
ډېره مننه استاد
خوګوریدونکو داوود دیونه د کور کری د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خېچه